یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف وایي په ډیورند کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي.
خبرې روانې دي. وګورئ، پوله هغوی هم موږ نه پیژنو، بلکې بین المللي پولې ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوي. هر نړیواله قاعده تاسو وګورئ.
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هبت الله تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بېلابېلو موضوعاتو سلا مشورې کړې دي.
فراه ولایت تکلی وال ته د فراه ولایت کې له جید علماء کرام سره مجالس ترلودل.
یو بل راپور هم لرو چې په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي.
نو خو مې امینجان ده او مې مستا خو وږی دي، نه مال جایسته، نه د څاروی څار جایسته. بس
او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوي وروسته نن انټرنیټ بیرته فعال شو. در هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او په نیویارک کې د یوې ودانۍ د سوځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي او زیاته کړه چې امریکا به په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غونډه کې وویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت له رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې له امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحدو ایالاتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر خپره شوې خبر پانه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. قطر او ترکیه په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیا فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیرونه اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحا کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوش اوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنۍ په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی له هم د طالبانو د حکومت موافقه ته انتظار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ایټالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. اوچا وایي په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دا پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو لګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات بشري مرستو ته اړ دي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو او روسیې پلاو په جنیف کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډ شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او د روسیې د پلاوی له نورو غړو سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. او د ایران د عدلی او قضایی چارو سلګونه کارکونکو پرون د دوهمې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. د دې اعتراض چې په ایران کې نادر بلل کیږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر وو او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار شخصیت بلل کیږي مخکې له دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتولو وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه د دې کارکونکو تنخواوې نه دي لوړې کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اولولې راځو. د پروګرام اول مطلب ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند کرښې په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلي یوسف ویلي چې په ډیورند کرښه د پیښو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. موید یوسف ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بللې، خو زیاتوي تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا خبره نه ده ورسره منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
پر ډیورنټ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل پاړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنټ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
بات ہو رہی ہے نہیں سرت
خبری روانی دی وہ گوری پولا ہغوی یا ہم موک نہ پیجنو بلکہ بین المللی پولی ٹھولا نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی ہر نڑی والا قاعدہ تاسی وہ گوری ہر چی رولا شی پھتنا وکڑی پدی اڑ ہیچ وقت باس نہ دے شوی خو پا سیاسی لحاظ ہیچ افغان حکومت دا پر اسمیت نہ دا پیجندلی دا ہغوی سیاسی مسائل شتا مکتا ہم معلوم دا
دا جیورن کرخ پاڑا دا افغانان اترمانس پٹولی نیزا و سیاسی کا چاہم پراخ حساسیت شتا. افغانان ډیورنډ کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولی وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو وشل. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول لامل د هغو غواخونو د مخنیوي هرڅه بولی چې په خبرې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزول مخنیوي کړی او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. تر خوای په ننګرهار او کونړ کې د طالب عسکر او پاکستانی ملیشو ترمنځ لفظي شخړې هم شوي. تر دې وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتونخوا ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو ځواب ورنکړ. مؤید یوسف په خپل مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوې جوړې شوې تګلارې لمخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیواد مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنۍ سیاست اغیزمن کړي ځکه د په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخ ته یوسي نه شي کولای د مخکینی جمهوریت نظام لوړ پړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه او ول دواړو لوري غوښتي و چې ل یو او بل سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري خو ځن یو په خوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونه کړي چې خی طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
طالبان تاییدوي چې مشر مولا هبت الله خونزاده تیر ورځ په فارا کې د سفر پر مهال دینی علماو سره په بیلابیلو موضوعاتو سلا مشورې کړې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري او له بیلابیلو خلکو او چارواکو سره به وګوري د طالبانو مشر مولا هبت الله تر دې دمه د رسنیو مخکې نه ظاهر شوی فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فرا ولایت ته سفر کړی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل مولا هبت الله اخون تیر ورځ په یاد ولایت کې د دغه ولایت له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړې دي هغه ازادي رادیو ته وویل
تیر ورځ فرا ولایت تکلی و هلته د فرا ولایت کې له جهید علماء کرامو سره مجالس ترلودل او مختلف موضوعاتو باندې مشورې او مجلسونه وکړل او علي خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یو له علماء کرامو مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري
ښاغلی کریمی وای مولا هبت الله هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې په محضر کې له خلکو سره په مجالسو کې ګډون کوي بلال کریمی دا هم وویل چې مولا هبت الله به د اړتیا له مخې د کابل په ګډون ټول ولایتونو ته سفر وکړي دا په داسې حال کې ده چې د باختر خبری آژانس په نوم یوې دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی علماو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او هر برخه کې د همکاري وکړي د دغه آژانس په حواله مولا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي د والی په ګډون ټول حکومت د حکومت چارواکي باید د دوی مشورې واخلي او د دې لپاره دینی عالمان ځان ته دینه راوړي بلکې دوی لیدو سره ورسي بلال کریمی ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د دوی مشر د حکومت لپاره تر دې دمه کله هم کابل ته نه دی راغلی هغه څه چې د تیر حکومت اکثریت چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کارونکو په اړه نیوکه کړې او وایي چې ولې نوموړی تر دې دمه خلکو نه دی لیدلی د طالبانو مشر مولا هبت الله په دې اړه وړاندې له کندهار ولایته البته د دې په مازار کې له خلکو سره لید کاتب اړه یو راپور ورکړل شوی او ویل شوی و چې د مختلفو چارواکو او عام خلکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې وي هغه څه چې ځینو د کندهار ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي هم و خو تر دې مخکې تیر کال د اے اف پی خبری آژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپور ورکړی و او اوازې خبرې شوي وې چې مولا هبت الله په کوټه کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي بلستان اگزایسر
بله مننه کوم فیروز عزیزی و د مولا هبت الله اخوند وروستي سفر په اړه باندې چې فرات ویل کېږي تللی دی مکتب جزئیات راکړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري.
د طالبانو د حکومت د کلیو پرختیا وزارت د 350 میلیون افغانۍ په ارزښت د 98 اوبورسونې د بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړ. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې 14 ورځ ناوخته خبره شوی ویل شوی دغه تړونونه د یاد وزارت د سرپرست او د 20 ولایتونو اړوند کلیو پرختیا شوراګانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د دې پروژو په تطبیق سره به شاوخوا 33,000 کسان د څښاک د اوبو او حفظ الصحې له اسانتیاو څخه برخمن شي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به د ځایي خلکو لپاره شاوخوا 350,000 کاري ورځې رامنځته کړي. په وزارت کې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو دغه پروژې په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د ریاست له طریقه تطبیق او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشوم د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا تمویلیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د 15,000 نیالګیو د روزلو لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت وایان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د یو شمېر ملاتړ موسسو په همکاري د دې ولایت په بولان ولسوالۍ کې پیل شوې ده. د نوموړي په خبره په یادو نیالګیو کې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي شامل دي چې د قوریو جوړولو لپاره یې سیمه مشخص او چارې پیل شوې دي. د ښاغلي عمری په وینا د دې پروژې په پیل سره به شاوخوا 300 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د چارواکو په خبره ملاتړ موسسو سره ژمنه کړې چې د دې پیل شوې پروسې چارې به ډېر ژر په سنګین او کجکي ولسوالۍ کې هم پیل شي. او نن د افغانستان بانک لخوا د بهرني اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو 114 افغانۍ واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 102 افغانۍ شپږ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوی نن بیرته انټرنیټ فعال شو. د 1.8 میلیون وګړو په دې سوداګریز ښار کې انټرنیټ د مرګونو ناکراریو له کبله پرې شوی و. دغو ناکراریو کې د 143 کسانو د وژلو خبره شوې ده، خو تر اوسه دولتي چارواکو په رسمي ډول د مرګ ژوبلي ارقام نه دي خپاره کړي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د آزاد اروپا آزادۍ رادیو قزاقي څنګه راپور ورکړی چې په الماتی کې نن سهار وختي انټرنیټ عادي حالت تراغی او خلک اوس وی پانو او دغه راس پیغام لګولو ته لاسرسي لري. دغه تا انټرنیټ او د مخابراتو سیستم تیر اونې هغه محل ټکنای او محدود شو چې هیواد شموله اعتراضونه و پاریدل او د همدې انټرنیټي تشل کبله دا سرک هم نه لګید چې سیمه کې څه روان دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې الماتی کې انټرنیټ په دایمي بڼه بیرته عادي حالت ته راغلی او که نه، خو تیرو څو ورځو کې یوازې د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ په پلازمینه نورسلطان او نورو ښارونو کې فعال و. د جنوري په 8 د قزاقستان د برېښنايي ارتباطاتو وزیر وویل چې انټرنیټ به په څو پړاوونو کې بیرته ښارونو کې فعال شي، څو د ده په خبره د تاوتریخوالي تر شا حمله کوونکي ترې ناوړه ګټه وانخلي. په قزاقستان کې میلیونونه کسان د انټرنیټ د پرچاوي له کبله اغیزمن شوي. د چارې نه یوازې خلک له معلوماتو بي برخې کړي، بلکې بانکي سیستم هم متاثر کړي چې له کبله یې ډیر خلک اوس بي پیسو او بي خوړو دي. په ټوله کې په الماتی کې انټرنیټ د 111 ساعتونو لپاره پرچاو، خو تیرونه یوازې د 2 ساعتونو لپاره هغه محل فعال شو چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف پکې د حکومت د ډنګېدو او د امنیتي بدلونونو اعلان وکړ. توقایف په قزاقستان کې تاوتریخوالی د ترهګرو ډلو کار وباله او پر بهرنیو او خپلواکو رسنیو هم د دې وضعیت د پوښښ لپاره نیوکه وکړه. په قزاقستان کې د روسي او ناکراري او لکبل د وجل شو کراشمیر لا معلوم نه دی، خو پرون یک شنبه د ټلګرام یو دولتي چینل د 134 شپېتو کسانو د وجلو راپور ورکړ. د ورځې په پای کې بیا د روغتیا وزارت دا راپور رد کړ. د قزاقستان چارواکو ویلي چې دوی په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان توقیف کړي دي. په قزاقستان کې چې د تیلو او ګازو زیرمې لري، تیره اونۍ د تیلو د بایو د لوړوالي په هدف اعتراض پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته وغځېده او په تاوتریخوالي بدل شو. ټاکل شوی د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړي هیوادونه روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان نن د قزاقستان د وروستي وضعیت په اړه یو ویډیوي کانفرنس کې بحث وکړي. قزاقي چارواکو نن د جنوري لسمه د ماتم ورځ هم اعلان کړی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د جګړو او نامنیو له عمله بې ځای شوې کورنۍ شکایت کوي چې په سخته واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمې هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیګه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې و زړه بخارۍ دغه کله هغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه ده، رامنې هغه کرایه هم راسره نشته، څه شی بستره هم راسره نشته. درې څلور بچي خو زما دي، اتلس دغه بچو زامن مې دي او څلوڼه دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پور راپور ته مرده کې وتی ده، دا ځای لګېدلی د دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چرې مې تېزنې ویستلې، ځینب کې اوس هم خاخي دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والیو.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي.
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو، زمونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی دی. جمع د څوک د خشاکو نه واخله، ضروري نه هر شي پورې مجبوره شوي دي. د ماشومانو په ادارونو زاړه شوي دي، جمع د دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا کوله تبودي یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځله په سرویګانو کې نمونه لیکل شوی خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري، څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تیرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نا څه حل شوی مو، چې کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي، هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپنا، د دغه خلکو د خوراکي موادو په دغه مشکل کې حصه واخلي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو له امله راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420221124115. شمېره بیا وایم: 00420221124115.
ازادي رادیو ته غوښتست وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې مشت کوچان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه به خرڅوي کوچان او مالداران وایي څړځایونه په ورستیو کلونو کې غصب شوې دي تفصیل په دغه ریپورت کې
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړ کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان دا مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې دا خلکو والا سنکاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغاله سره پراته یو نه الله ایلته.
د بختی ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولای چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځینې چې سړځینه او هغه ځینې چې موږ په کې مالداري ساتلي هڅو شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډه ستونزې دي.
بل نور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,013 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,013 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتې کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د سارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیسته دولس پګنې منځنۍ ته پابندې خبرونه کوي اوس هم د خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
نگرار ولایت کوټ ول سوالیت اید ثابت خبرې کوم تغل تمنګا د کوټ ول سوالای کی د 240 کسانو لیست ورکړي پرون راغله 50 کسو ته استکن وکړه او نور مواد دور خلکو ته مواد نه ورکړي ټول د خپل قانون ته وي زمنګ د غریب خلکو د پاره هیڅ چانس نه کړي هرڅه چې راځي په خاني حکومت تمام دغه څه کوله خپل ګوندی مارانو ته ورکوله او دوی هم دغه څه کوي خپل ګوندی مارانو ته ورکوي. زما پیغام پوره شوی دا امره ټول واکدارانو ته خخ کار غوونه واوري
زده روزګان لاته عبد الله سوالي څخه تاسو سره په تماس کېم. د غزموج معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځوري دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ژغ د لوړو چارواکو پرې ورسوي چې زموږ د عبدالله سوالي لپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو د کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسیقي خو نو دلته دا رقم درغلې پکې روانې دي. نو د لوړ پورو چارواکو زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسیقي سرونه دي.
محترمه دا طالب صاحبانو ته ووایي چې دا د معیوبینو معلولینو دغه معاش ورکړي. جمعه د اگر که دی اول چې کابل ته راغلی له ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلولینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلق ډېر بې وزله دي دل رحمي الله دوست ګڼي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.